خبره مونږ ته پریک دی.
مشی دا مشال ریډیو ده د یوې بجې په دې خبري غړای کې د خپل قربا مجید بابر نه کې هلي او سلامونه ومني. د خبرونو لپاره را سره انیس اجمل او د ټکنیک په برخه کې را سره اسحاق اميري ملګری دي. د قبایلی سیمو د اصلاحاتو پر ضد د فاټا سیاسي اتحاد احتجاج د دې خبرونې د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنی او سیمه ایز موضوعات هم لرو. د خبرونې پر وروسته نیمایي کې بعد پښتون افغان وطن د خارونو په تعارف باندې مبنی پروګرام تړون واوري. واول خبرونه دانی ساجمل.
السلام علیکم. اول د خبرونو سلټی کې د فاټا د ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیه وایي د قبایلی سیمو د اصلاحاتو په اړه د جوړې شوې کمیټې د سبانه غونډې پر ضد به احتجاج وکړي. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې خزینه غړو د ښځو د حقونو لپاره یوه کابینه جوړه کړې ده او ټاکل شوې ده چې د بروسلز نړیوال هوایي ډګر نن په جزوي ډول د مسافرو لپاره پرانستل شي. د قبایلی سیمو د ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیه وایي د فاټا د اصلاحاتو په اړه د وزیر اعظم لخوا د جوړې شوې کمیټې د سبانه غونډې پر مهال به احتجاج کوي. پرون په پېښور کې د خبري غونډې وروسته د یادې اتحادیې مشر نثار مومند مشال ریډیو ته وویل دا غونډه به د ګل په ورځ په خیبر ایجنسۍ کې کیږي او په یادې کمیټې کې د قبایلو د نمائندګۍ د نشتوالي پر ضد به دوی احتجاج وکړي. هلته پرون په جمرود کې هم د سیاسي ګوندونو غړو د ځینو مشرانو په یوې غونډه کې د فاټا د اصلاحاتو په اړه خبرې شوې. د عوامي نېشنل ګوند یو غړي منصور آفریدی په دې اړه
بازارونو کې لنډ کوتل بازار به بندیږي، سیول سوسایټي به راوچتیږي او ټول خلکو په یو آواز وي تور جنډې اوچتوي اف سی آر خلاف. غوښتنه به دا کوي چې دا تور قانون د ظلم نظام دا د قبایلو نه ختم کړی شي، قبایلي سیمه دې په خیبر پختونخوا کې زم کړی شي.
یاد دې وی چې څو ورځې وړاندې د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه مشال ریډیو ته ویلي وو د قبایلي سیمو د راتلونکي پریکړه به د قبایلو ولس په خوښه کیږي. د پاکستان پوسټ مشر د پوځي عملیاتو له وجې د قبایلی سیمو نه د بیکوره شوو خلکو د زر تر زره د واپسې او د خیبر پختونخوا او فاټا ترمنځ په پولو د سارنې نظام نور پیاوړي کولو هدایات جاری کړي دي. د پاکستان پوسټ د اماړیکو څانګې ISPR لخوا پرون مشال ریډیو ته پر رالیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د پوسټ مشر جنرال راحید شریف دا خبرې پرون په پېښور کې د اپیکس کمیټې غونډې پر مهال کړي دي. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې خزینه غړو د ښځو د حقونو ستونزو د هوارولو په هدف یوه کابینه جوړه کړې ده. د یادې کابینې مشر او د صوبایي اسمبلی غړي میراج همایون پرون مشال ریډیو ته وویل چې د ښځو د کابینې لومړۍ غونډه به په خیبر پختونخوا کې د کورنۍ تشدد د مخنیوي د قانون د مسودې په اړه وي. په دغه موقع د پاکستان تحریک انصاف ګوند صوبایي غړي زرین ضیا پرون مشال ریډیو ته وویل د دې کابینې جوړولو سره به د ښځو ډېرې مسئلې هوارې شي. تېر ورځ د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل د خیبر پختونخوا حکومت لخوا د د حکومت پاړه د وړاندې کړي بل مسوده رد کړه. د خیبر پختونخوا د سواد ځینې خلک وایي باید مرکزی حکومت دی په ملکن ډیویژن د ټیکسونو لګولو پریکړه بیرته واخلي. تیر ورځ په مینګوره کې د ضلع د ټولو سیاسي ګوندونو د یوې غونډې پر مهال ځینو خلکو وویل چې د سواد ولس ته له وړاندې نه د بد امنۍ پوځي عملیاتو سیلابونو له وجې ډېر زیانونه رسېدلي وي. اوس به د ټیکسونو له لارې د خلکو معیشت ته نور هم زیان ورسېږي. په دغه موقع د سواد ضلع لپاره د پاکستان پیپلز پارټي مشر شمشیر علي مشال ریډیو ته وویل
زمنګ دلته روزګار نشتی، زمنګ سکارخانی نشتی، الټه دی لګي او زمنګ نه زمنګ روزګار چکم دی غنه نالي. حالانکه بوټو صاحب شهید چره اغا دا جرأت نو کړه چې اغه دلته کسٹم نافیس کی مشرف نو کړه، زیولق نو کړه، نور حکومتونو نو کړه. دا چکم د پی ټی آی حکومت سے کم چې د مسلم لیگ حکومت سے دی انتهائی طور زیاتی ردی دی جن سرو کو.
د سوا د خلکو د یادو غختنو پړه مرکزی حکومت لا مشال لیډیو ته سن دی ویلې. د پاکستان د کورونا چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي باید د هند د استخباراتي ادارې را د ایجنټ خبره دي د پاکستان او ایران له اړیکو سره اونه تړل شي. پرون په اسلام آباد کې د یوې خبري غونډې پر مهال نوموړي زیاته کړه دا خبره ناسمه ده چې ګن ایران په پاکستان کې د ترګرۍ لپاره زمینې برابروي. د چودري نثار علي خان دا بیان په داسې وخت کې مخې ته راغلی دی چې پاکستان په میډیا کې د یو هندي چارواکي په پاکستان کې د جاسوسۍ تر شا د ایران د لاس لرلو بحثونه کیږي. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. په آذربایجان کې پنارام سیمه نګرنو کراباخ کې د درنو جګړو خبرونه دي. دواړه خواوې پر یو بل د تازه جګړې د پیلولو تور پورې کوي. د ارمینیا پوس د آذربایجان په ځواکونو د لویو کاروایانو تور پورې کړي. د آذربایجان پوس ویلي دي چې د شپې مهال اول د دوی د کرخې لومړي ځواکونه تر شدیدو ډزو لاندې راغلل او بیا یې پوس د رد عمل لپاره بیړني ګامونه پورته کړ. نګرنو کراباخ سیمه په آذربایجان کې پرته خو کنټرول یې د ارمینیا خلکو سره دی. په کراباخ کې د دفاع وزارت ویلي دي چې په دې جګړو کې 12 سرتیري وژل شوی دی. د ارمینیا ولسمشر بیا ویلی دی چې په یاده پیښه کې د ارمینیا سره تعلق لرونکي 13 سرتیري وژل شوی دی. د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د ریپبلیکن ګوند کاندین ډونلډ ټرمپ یو ځل بیا پر نیټو خپلې نیوکې تکرار کړې. وی ویل د تشتو هیوادونو دا سازمان نور د کار جوګه نه دی. ډونلډ ټرمپ چې سږ کال د نومبر په میاشت کې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې برخه اخلي پرون یې په ویسکانسن کې ویل د نیټو نور غړي په دې تړون کې په مناسبه او په شفافه توګه خپله برخه په غاړه نه اخلي. ډونلډ ټرمپ زیاته کړه د نیټو دغه غړي دي یا خو خپله برخه ورکړي او یا دې له دې تړونه ووځي. هلته د سرمایهکاري یوې ادارې ریئل اسټیټ موګل ویلی دی چې سعودي عرب دوی ته د امریکا د پوځي ملاتړ لپاره مناسبې پیسې نه ورکوي. ټاکل شوی دی چې د بروسلس نړیوال هوایي ډګر به نن په جزوي ډول د مسافرو لپاره بیا پرانستل شي. دا هوایي ډګر شاوخوا لس ورځې وړاندې له دوو ځانوژونکو چاودنو وروسته تړل شوی و. د تیر مارچ میاشت په 12مه نیټه د بروسلس په نړیوال هوایي ډګر او میټرو سټېشن کې ځانوژونکو بریدونو لږ تر لږه 23 کسان وشلي وو. او اخیری خبر دا چې د شام سرکاري خبري اژانس سنا پرون خبر ورکړی دی چې د هیواد پوست په لرغوني ښار پالمیرا کې د شاوخوا څلوېښتو جسدونو یو ډلهییز قبر موندلی دی. سنا خبري اژانس ویلي دي چې په دې قبر کې د سړو ښځو او ماشومانو جسدونه دي او پکې د ځنو جسدونو سرونه پرې شوي دي. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې. خبرونه درته زمونږ همکاري انیسا اجمل وړاندې کول. د روانې خپرونې ځینې مهم موضوعات دادي. د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد وایي د وزیر اعظم لخوا د اصلاحاتو کمیټه تر پر ضد باندې به احتجاج کوي.
دا به په لنډی کوتل کې وي دا احتجاج. دننه چې دا کمیټه وي نو بهر به متورو جانډو باندې مونږ احتجاج کوو.
د خیبر پختونخوا د اسمبلی خزینه غړي وایي اسلامي نظریاتي کونسل د دې سپارښتنې بغیر له سوې رد کړې دي.
پروسیجر دین اغلا لا ڈپارٹمنٹ تے چلا لا ڈپارٹمنٹ نے چلا دے لاڈ سی دقت اسلامک آئیڈیالوجی کونسل تے لاڈ اسلامک آئیڈیالوجی کونسل دا ساتھ اولی وچ دا دریش کنا دے لڑکے دریش کنا او کو جگہ مالا نہیں کر دے ادا ہو کہ چے ریجیکشن
د پاک چین اقتصادی راہدارے د عربونو ڈالرو پ منصوبہ اولسی تحریک والے خفہ دے
من پټ خوشحال شو او د سټیشن د شنو کو په تمه مطمئن شوم. موږ په دې نقطه باندې ټول سیاسي دلو ته خطر کړی دی چې موږ په کوریډور کې څو غټل او موږ غلي ولې یو.
او د پښتون افغان وطن د خارونو په اړه باندې تعارفي پروګرام تړون به هم ووري د مشال تر څنګ وسه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. زمونږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د نهو نه تر ماخام تر شپږو بجو پورې نه خپنی غوري. د دې تر څنګ زمونږ د خبرونه تاسو زمونږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com باندې لوستلی او اوریدلی شئ. او که تاسو غواړئ چې لمحه په لمحه غړی په غړی د سیمې او نړۍ د حالاتو خبر شئ، موږ سره په ټویټر او فیسبوک ملګری شئ. مشال ریډیو مو پته ده. ورځو د دې خبرونه پیل کوو. د سر راپورته ورځو. د قبایلی سیمو سیاسي ګوندونو اتحاد د ګل پورز یعنی سبا د اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم ځانګړي کمیټه د غونډې پر مهال د احتجاج اعلان کړی دی. د مختلفو سیاسي ګوندونو له مشال ایډیو سره په خبرو کې وویل چې په یاده کمیټه کې د قبایلی سیمو نمائندګي نشته او باید حکومت په دې کې د قبایلو استازیتوب یقیني کړي. بلخوا د خیبر پښتونخوا ګورنر څو ورځې وړاندې له مشال ایډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې په قبایلي سیمو کې به اصلاحات د قبایلو په خوښه کوي. نور تفصیل د شبیر جان نورو.
دا خالی پورز پیخور کے دا خبری غونډې ورستو مشال یډو سره خبر اترو کې د فاټا سیاسي اتحاد جنرل سیکرټری او د جماعت اسلامي د خبر ایجنسی غړي جنرال اپریدی ویل په سلورم منټه لنډی کوتل کې د فاټا اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم لخوا د جوړ شوی کمیټه غونډه رابلل شوې ده او دوی ټول سیاسي ګوندونه به په ضد احتجاج کوي.
دا به په لنډی کوتل کې وي. دا احتجاج د نن چې دا کمیټي وي نو بهر به تورو جانډو باندې مونږ احتجاج کوو او دا ویلي دي چې ټولو قبایلي علاقو ته بمزو او په پیښور کې به بیا عظیم و شان یو غټه درنا او پروګرام ورکو. دا ټول پیښور به جام کوو. مونږ پاکستان سره یو کېدل غواړو. مونږ دا بفر زون ختمول غواړو.
د یاد اتحاد سینیر وایس پرزیدنټ او د عوامي نېشنل ګوند غړي نثار مومن وایي چې موجوده گورنر دوی سره په یو اعلامیه باندې لاسلیک کړی دی چې غنی فاټا دې د خیبر پښتونخوا برخه جوړ شي، ولی اوس دوی د خپلې خبرې نه ورسته شوي دي.
د دې گورنر صاحب چې مونږ سره په اعلامیه کې دستخط هم دی، یو اعلامیه مونږ جاری کړې ټول سیاسي ګوندونو د پاکستان په سطح باندې چې هغې کې د ذمہ وار مسلم لیگ نوم د جنرال سیکرټری په حیث باندې د اقبال ظفر جګړه صاحب دستخط هم دی. خود په هغې کې بدلون رانه وسته او دا کمیټه په مغه شکل باندې روانه ده.
هم دغه تنظیم اقبال اپریدی وایي چې دغه کمیټه کې د فاټا اولس له نمایندګۍ نه ده ورکړل شوې او هغه کسان پکې اخیستې شوي دي چاته چې د سی آر د لاندې مراعات ملاویږي.
دلته چې کوم مشاورتي کمیټې راځي او بیا د یو پریک په خوله باندې خلک راغواړي، نو هغه خو په شمار کسان وي. موږ دا ډیمانډ و چې یو خو په برابرۍ بنیاد باندې سیاسي خلکو لم پکې موقعه ورکړي او هغه مغه شانتي راغواړي لکه څنګه مرات یافته خلک راغواړي، نو هغې نه مشاورت واخلي چې تاسو غواړي څه. زمونږ خو د قبایلو عوامو که مرضي وي خو داسې به معلومیږي.
بلخو څو ورځې وړاندې د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال سفر جګړه هم په دغه موضوع باندې مشال لیړو ته په یو مرکه کې ویلي وو چې د خبرو اترو دلاره به دوی د قبایلو دغه اندېښنې لرې کړي او هم د قبایلو په خوښه به اصلاحات کولی شي.
پا میجورٹی کی منظور ہے منگا آگئی باندھے سے فیصلہ مسلط کل نہ واڑو پٹیکو کا کمیٹی کے جے داغئی داغا دی تحفظات دی جی ار ریپرزنٹیشن پراپر نہ دے او عام ہم ٹھیک سی خیر بڑے بخیر
د پامل چر وزیر اعظم پاکستان نواز شریف لخوا د فاٹا د اصلاحات لپاره د گورنر خیبر پختونخوا په مشرکی پنځ کسیز کمیټی جوړ کړی شوی دا، ولې د فاٹا سیاسي اتحاد غړي د دغه کمیټې د مننن نه انکار کړ دی او وایي چې په دې کې د فاٹا سیاسي ګوندونو او ولستان نمندګي نه دا ورکړی شوی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
اوریدونکو په دې موضوع کې پاتې کیږو. د خیبر قبایلي سیمې په جمرود شاکه سیمه کې د سیاسي ګوندونو مشرانو، وکیلانو او د هغو سیمو د پارلمان غړو ترمنځ په یوه غونډه کې فیصله شوې چې د ګل پورز د فاټا د اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم ځانګړې کمیټه سره به ملاقات کې په ګډه سره خپل دریځ وړاندې کوي. په غونډه کې ویل شوي چې په هغه ورځ به د اف سی آر قانون پر ضد احتجاج هم کوي. د یادې غونډې نور حال فرحات شینواری اورو.
د خادی پورس د خیبر جنسی په جمرود شاکه سیمه کې د سیاسي ګوندونو مشرانو، وکیلانو او د پارلمان غړو ترمنځ یو غونډه وشوه. په دې غونډه کې د وزیر اعظم لخوا د فاټا د اصلاحاتو لپاره ټاکل شوې کمیټې د خیبر جنسی د دورې لپاره په تیاری باندې خبرې اترې وشوې او دغه غوښتنه رامنځته شوه چې دغه کمیټې ته د سفارشاتو د وړاندې کولو په وخت کې د حکومت پلوه مشرانو په شان سیاسي ګوندونو مشرانو هم مساوی نمائندگی ورکړی شي چې خپل دریز ورته په خطوګه وړاندې کړي. په دې غونډه کې شریک د قبایلی سیمو د قومي وطن پارټۍ مشر اسد پریدی مشال ریډیو ته وویل
دوی هم فیصله شوې یوه دا چې پکار دادا چې پاټو ته موثره نمائندگی ورکړي. که موثره نمائندگی نه ورکړي نو د هغې خلاف به سیاسي اتحاد احتجاج کوي. مونږ جی بس یوه خبره ده چې فاټا چې ده پاٹکی او د خیبر پختونخوا ایسه دکی چی
او د عوامي نېشنل پارټۍ د خیبر جنسی او مشر منظور پردی وویل
په څلورم اپریل چې کومه کمیټه راځي خیبر ایجنسی لا په دغه ورځ باندې با بھرپور احتجاج کیږي د اف سی آر خلاف، دغه نظام خلاف. په بازارونو کې لنډی کوتل بازار به بندیږي، تاجران به راوچتیږي، سیول سوسایټي به راوچتیږي او ټول خلکو په یو آواز وي تور جنډې اوچتوي اف سی آر خلاف. او دا په مؤثر انداز کې دا احتجاج وي. غوښتنه به دا کوي چې دا تور قانون، دا ظلم نظام، دا د قبایلو نه ختم کړی شي، قبایلي سیمه دې په خیبر پختونخوا کې زم کړی شي.
په دې غونډه کې قبایلي وکیل او قانون پوه اعجاز مومند هم شریک وو او خپل خیالات یې صدا سره څرګند کړل
چې دا کوم یو ډیره غټه جرګه وشوله. نو دا هم دې لپاره خروش والا چې ان شاء الله د بلورس کمیټي چې کم دی دا به دا رپورت واپس وړي چې قبایل خلک چې کم دی هغه نور اف سی آر نه غواړي. اوس په دې جرګه کې په دې میټینګونو کې همدغه یو خبره مخې ته راځي چې د دویشتم ترمیمي بل چې کم په اسمبلی کې پیش شوی دی دا دې کامیاب کړی شي، اف سی آر دې ختم شي او موږ دې په خیبر پختونخوا کې مرچ کی او موږ ترې د پاټا حیثیت راکړي.
دغه غونډه د فاټا پارلیماني لیډر شاه جګل پردي لخوا رابلل شوی وه او په دې موقع په خپلو خبرو کې وویل
دا دغه غونډې مقصد او ریفارمز کمیټې روانه ده. هغې ریفارمز کمیټې ته خپل یو داسې پالیسي جوړول و چې په کومه کې په موږ په خپل منځ کې اختلاف نه وي، چې موږ په متفقه طور باندې چې کوم موږ حق غواړو چې په هغه کې دا اختلاف نه وي چې سیاسي خل سیاسي پارټو سیاسي اتحاد یو خبره کوي، عوام بله کوي، مشران بله کوي.
د فاټا د اصلاحاتو لپاره د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف لخوا د خارجه چارو سلاحکار سرتاج عزیز په مشرۍ کې یو 15 کسیزه کمیټه جوړه شوې ده او دې نه وړاندې په باجوړ، مومندو، شمالي وزیرستان، کورما او اورکزو کې د قبایلي ولس نه د فاټا د عیني حیثیت د بدلون په اړه رائے راغونډې کړي دي او را روانه ممکنه غونډه به په خیبر ایجنسۍ کې ترسره کیږي. یاد دی وی چې د فاټا د عیني حیثیت د بدلون په اړه قبایل سره ویشل شوي دي او د قبایلي سیمو د پارلیمان غړي د سیاسي ګوندونو مشران او وکیلان غواړي چې فاټا د په خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړي شي، خو بیا ځنې قومي مشران د دې مخالفت کوي او وایي دوی په خیبر پختونخوا صوبه کې شاملېدل نه غواړي بلکې خپل قبایلي حیثیت برقرار ساتل غواړي او دوی له دې یو جدا کونسل یا صوبه ورکړي شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو، په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد قومي کړنلارې عملي کولو لپاره د خیبر پختونخوا اپیکس یا ذیلي کمیټه فیصله کړې چې له افغانستان څخه د تاوان لپاره د ټلیفون کالونو په اړه به له کابل مرسته وغواړي. په غونډه کې ویل شوي چې ډېر ځر به یو پلاوی د کابل سفر وکړي او افغان چارواکو سره به خبرې وکړي. د کمیټې د غونډې نور حال له پیښوره شبیر احمد جان راکړي.
د آی ایس پی آر لخوا خوره شوې دغه خبر پاڼه کې ویلي شوي چې د اپیکس کمیټه دغه د اعلی پای غونډه کې د پاکستان پوسټ سرلخکر جنرل راحیل شریف، د پاکستان د استخباراتو مشر لیفټنټ جنرل رضوان اختر، د پیښور کور کمانډر نه علاوه د خیبر پختونخوا گورنر، وزیر اعلی او د صوبې او د فاټا سیکریټریټ نورو چارواکو ګډون وکړلو. په دې موقع باندې د پوسټ سرلخکر جنرل راحیل شریف ته د وزیرستان کې د عملیاتو د آخري پړاو باندې بریفینګ ورکړل شو او په نورو قبایلي سیمو کې چې څومره د بیکورو شروع د واپسې لپاره هلې ځلې کیږي په هغې باندې هم دوی خبر کړل شو. د خبر پاڼه تر مخه جنرال راحیل شریف په دې موقع باندې هدایت وکړ چې د پښتونخوا او قبایلي سیمو کمې پولې دي هغې باندې چې کوم د کتنې او څارنې لپاره نظام ټاکل شوی دی هغه پوره پوره عملي کړي او په خصوصي توګه تورخم پولې باندې دي د کتنې او څارنې نظام نور هم کلک کړي شي. دوی دا هم وویل چې پېښور ته د بتۍ یا غوبر تاوان کالونو لپاره چې کوم افغان سیمونه استعمالیږي د هغې لپاره چې د پاکستان د پولې دننه کوم مواصلاتي نظام دی یا ټاورې او سترن لګېدلې دي هغه دې هم زر تر زره لرې کړي شي او ډېر زر به په دې لړ کې یو خصوصي پلاوی د کابل دوره وکړو چې هغوی سره دا ستونزه اوچته کړي. د پاکستان د پوسټ سرلخکر په دې موقع باندې وویل چې د قبایلي سیمو اولس چې کومې قربانۍ او مرستې د پاکستان امنیتي ځواکونو سره کړي دي د هغې بدوي ته پوره پوره بدله ورکړل کیږي او هم د دوی په مرستو باندې د دغه وسلوالو اثر ډېر زیات کم کړی شوی دی. دوی قبایلي سیمو کې فاټا سیکریټریټ او خیبر پختونخوا کې متعلقه چارواکو ته هدایت وکړل چې د دغه بې کوره شوي د بحالې بیا واپسې او بیا ودانۍ لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي او چې څه هم دوی ته اسانتیاګانې لري هغه دې ورته ورکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو، دی نیشن ورځپاڼه کې افراسیاب خټکړي کړي دي. هسې خو حکومتي چارواکي داوه کوي چې پوځ او حکومت په قومي معاملو په یو وخت لدی، خو ولې پنجاب کې د ترهګرو پر ضد عملیاتو د ایران سره اړیکو په معاملات د دواړو ترمنځ بیلتون لا جوړ شوی دی. شاهین بنیرې د لیک مهم ټکی وړاندې کوي.
افراسیاب خټک لیکي د ترهګرۍ پر ضد د قومي اکشن پلان د منظورېدو قبایلي سیمو کې د ضرب عضب عملیاتو وروستو د تمه کېده چې په ملک کې به د ترهګرۍ مخه ونیول شي، خو په لاهور کې د ترهګرۍ اوسنۍ پیښې د ترهګرۍ پر ضد د ریاستي کړنلارې په اړه سنجیده پوښتنې راوچتې کړې دي. نوموړی د لاهور د بمی برید په تناظر کې د ځینې واقعاتو ذکر کوي. وړومبی په اسلام آباد کې د ممتاز قادری د پلویانو احتجاجي لاریون او بل د ایران د ولسمشر پاکستان ته سفر. د ممتاز قادری پلویان د اسلام آباد ریډ زون ته ورسېدل، پر لته وغځو او په حکومت فشار واچو چې په سغدریزه او پرقه پرسته ولاړې د هغوی غوښتنې دی اومني. دویمه مهمه خبره د فوز د ویان لخوا په ښکاره دا خبره کولو چې د فوز مشر د ایران د ولسمشر سره وکتل او دا هغه سره د ایران په خوره د پاکستان پر ضد د هند استخباراتي هلو ځلو معامله اوچته کړه. د لیکوال په خبره پوس په دې بیان خپرولو سره د ملک د بهرنیو چارو وزارت یو اړخته کړی دی. دریمه خبره د پنجاب د امنیت په اړه د حکومتي او پوځي چارواکو غونډه ده چې پکې د ترهګرو پر ضد د عملیاتو په اړه د حکومت او پوځ کړنلاره یو نه ښکاره ده. پوځ غواړي چې لکه د نورو صوبو په شان ورته په پنجاب کې هم دا واک ورکړل شي چې عملیات په خپل خوښه وکړي، او هم دغه وجه ده چې په پنجاب کې په خپل سر په عملیاتو پیل وکړو. افراسیاب خټک لګی دا سخکاری چې د ترهګرې پر ضد چې کومه جامع کړنلار جوړه شوی و اوس هغه لپامه غورځېدلې ده او په دې عمل کول اوس مهم نه ګڼل کیږي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګورئ، د خپرونې په دې برخه کې پیښور ته ورځو. د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی خزینه غړو د ښځو د حقونو لپاره د غیر رسمي کابینه جوړه کړې ده. د دې کابینې مشره د صوبایي اسمبلی غړي معراج همایون ټاکل شوی. معراج همایون له مشال لیدو سره په خبرو کې وویل چې د یادې کابینې لومړنۍ غونډه کې به د کورنۍ تشدد د مخنیوي قانون په مسودې بحث کوي. په داسې حال کې په صوبایي اسمبلی کې د ښځو غیر رسمي کابینه جوړه کړل شوې چې د پاکستان اسلامي رضایتي کونسل د خیبر پختونخوا حکومت لخوا پر ښځو د تشدد د مخنیوي د بل مسودې رد کړي. نور تفصیل دلان چې دتینه
د خزو د حکومت د ستونزو د هواري لپاره جوړ شوې د خیبر پختونخوا د اسمبلی د زنانو غړو په کابینه کې د اسمبلی ټولي زنانه غړي رکنیت لري. د خزو د کابینه مشر معراج همایون مشال رډیو ته وویل چې دوی به لومړی غونډه د کورنۍ تشدد د مخ نیولو د قانون د مسودې په اړه رابلي. معراج همایون وایي په یاد قانون دوی ډیر کار کړی دی، خو نه پوهیږي چې ولې اسلامي نظریاتي کونسل دغه مسوده رد کړه.
پیدا ځل مونږ په ډیر کار وکړو او جماعت اسلامي سره په خپل کې ناستو. پروینشل کمیشن سټیټس اف ویمن چې کوم دی زموږ یو ادارہ جوړ شوی دا خاص دی. یو شک ارمان کار او مونږ دی جانان سیب اړ کې ناس موږ سره نو زموږ خو کله دا سوچ کوم نو خیال کوم نو راغلی دا ریجیکټ کیږي. راغلی هغه چې څنګه راغلی دی پروسیجر دی نه غلا لا ډپارټمنټ ته چلان لا ډپارټمنټ چې دادی لاټ شي دغه اسلامیک ائیډیالوجي کونسل ته لاټ اسلامیک ائیډیالوجي کونسل دا سره اولی وی چې دا درې شکونه تل لرکه بری شکونه او هغه ملان نه لیکته بیا دا خو کې ریجیکټ شي.
د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي سملې غړي زرین ضیا وای خیبر پختونخوا کې د خزو د حقونو په حق لا ډیر ستونزې دي او د کابینې سره به د ستونزو هواریدو لپاره لار برابر شي.
سوسایټي ته دا خبره کلیر شي چې موږ هغه سيزونه اوچتو چې کوم خواتین ته بنیادی هیومن رائټس ورکړې شوی دي چې کوم اسلام حقوق ورکړې دي نو موږ دا د اخی د لپاره فایټ کوو. لکه دا غي مثال دا دی چې اسلام خاتون ته یو په وراثت کې حق ورکړې دي چې ورته ملاو دي شي، خو تاسو زمونږه معاشره هغه نه ورکوي
د میراج همایون په وینا په نږدور وځو کې بعد د خزو د کابینې غونډه رابلی چې پکې بعد د خزو د کمیشن او د اسلامي نظریاتي کونسل غړو ته هم بلنه ورکوي او د کورنۍ تشدد د قانوني مسودې په اړه به بحث کوي. د اسلامي نظریاتي کونسل زنانه غړي ډاکټر سمیحه راحیل قاضي د خالی پروز مشال رډیو ته وویل چې د خیبر پختونخوا د کورنۍ تشدد د مخنیوي د قانون په مسوده کې ډېری خبرې د قران او حدیث پر ضد وي، نو ځکه دوی دغه مسوده رد کړې ده. زلان یوسفزی، مشال رډیو، پېښور.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو د پښتونخوا ولسی تحریک او سیاسي ګوندونو مشران وایي د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې غربي لارې په اړه لا هم تحفظات دي. دوی وایي د خپل حق لپاره به بیا هم اواز پورته کوي او احتجاج به اوس د یو تحریک په شکل کې کوي. نور تفصیل ملیحه امیرزاده ناورو.
د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود وایي د پښتنو سیاسي او ملت پالو ګوندونو په ملتیا به د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري پروژې په اړه خپل احتجاجي تحریک ته دوام ورکوي. نوموړي له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل د مارچ په 13مه د سینټرل ډیولپمنټ ورکینګ پارټي یا د مرکزي پرمختګ د کار ګوند لخوا په وړاندې شوو تجویزونو قانې نه دي چې د حتمي منظورۍ لپاره به د نېشنل اکنامیک کونسل یا قومي اقتصادي شورا مخې ته ایښودل کیږي. دوی وایي د پروژې 215 کلومیټره غربي لارې چې له حقلا سیمه نه شروع کیږي او پایارک سیمه کې بسر تر رسیږي، پکې زیاتره برخه د پنجاب ده او د پښتونخوا برخه ټوله 80 کلومیټره هم نه ده.
دا به مکمليږي په 15 جولای 2018 ترغه پورې بعد پاکستان 14 موټر وی چې د ټول کلومیټر کې 3000 کلومیټر نه زیات دي هغه به مکمل شوی وي، او زمونږ مغربي روټ به اله یارک تر رسیدلی. موږ په څه خوشحال شو او د څه شي جشن وکړو په څه مطمئن شو. موږ په دې نقطه باندې ټولو سیاسي ډلو ته خط لیکلی دی چې موږ په کوریډور کې څو ګټل او موږ غلي ولې یو. موږ د پیریډ نه ورځ باندې به موږ پریس کانفرنس کوو او پولیسي احتجاج شروع کوو، نور د بیانونو ال پارټیز کانفرنسونو مذاکراتو کې هیڅ حیثیت پاتې نور.
تر دې مخکې د عوامي نشنګون په مشرۍ په اسلام آباد او کوټه کې ټولګوندیزو غونډو کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په غربي لاره پښتنو سیاسي ګوندونو خپل اعتراضات وښودل چې په دغه ترقیاتي منصوبه کې ټوله توجه په پنجاب صوبه ده، چې داغه پس په مئی 2015 کال کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ په ټولګوندیزو غونډه کې ډاډ ورکړل شو چې د پروژې غربي لاره اول جوړول به د حکومت ترجیح وي. خو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر سینیټر عثمان کاکړ وایي له دغه ژمنې برعکس ټول کار په شرقي لاره په تیزی سره روان دی. نوموړی وایي په دغه لارې تر اوسه تحفظات نه دي لري شوي.
په موټروی چې دغه دپاره تر اوسه پورې فیزبلټي رپورټ نه دی تیار کړی، نه یې ورسي فنډ ورته ایښی دي، نه دا ټنډر کړی دی. د ریلوې په والله باندې هیڅ فیزبلټي رپورټ نه دی جوړ کړی. موږ بالکل 100% هم نه یو مطمئن. د پنجاب پر شرقي روډ باندې شپه ورځ 3 ساعته کار روان دی. بیا چې هغه مکمله کې دا به ویچ فنډ نشته، غربي روډ ضرورت نشته. موږ تر اوسه پورې کاغذ اسټیمیټ فیزبلټي رپورټ نه دی جوړ. نو موږ به پښتانه په څنګه مطمئن کیږو؟ غربي روټ خاوندان یو، د غربي روټ دابیدار یو، غربي روټ واړو ټول پښتونه واړو.
د دغه مشرانو په خبره د دوی پسیمو کې د انرژي هیڅ منصوبه نه د منزوره شوی او نه هم د اقتصادي او صنعتي زون صدرکاري د سچې وعده شوی وي. د عوامي نشر ګوند یو مرکزي مشر بشرا ګوهر وایي که څه هم حکومت ورسره د غربي لارې پاړه ژمنې کړې دي، خو په عملي توګه لاس نه ویني او له چین سره تفاهم لیکونه د شرقي لارې په اړه شوی دي.
ای امپلیمنټیشن کې دا فلخ کاری چې کوم اناونسمنټس یا کوم کنسنسس پرایم منسټر اناونس کړی پای باندې اون دی ګراوند هغه څه کار نشته دي. په دې دغه باندې فاسټایل چې کوم څه پارلمنټری کمیټي هم دا دغه کې دا خبره اوچتېږي بار بار چې وی نیډ ویری کلیئر چې څه الوکیشن دي. یو څه خو ډېر کلیئر دی چې ویسټرن روټ اول پرایورټی وا. چې دا حکومت راغی نو هغه چې چین سره کېناستل
که څه هم د پښتنو سیاسي ګوندونو مشران وایي چې په یاده پروژه کې به د خپل حق لپاره خبره کوي او دغه حق به حاصلوي، خو د پاکستان مرکزی حکومت په بیا بیا د دوی د تحفظاتو په جواب کې ویلي دي چې غربي لارې ترجیح ده او د دوی اندېښنې به لري کوي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر وایي چې د هند استخباراتي ادارې د جاسوس نیولو معاملې له ایران سره تړل پکار نه دي. نوموړي د خالی پورس خبري غونډې ته وویل چې پاکستان له ایران سره ښې اړیکې لري. نوموړي په داسې حال کې دا څرګندونه کړې چې په پاکستان کې د ایران سفارت په یو بیان کې ویلي ول چې د هندي جاسوس د نیولو معاملې له هغه هیواد سره تړل به د پاکستان او ایران ترمنځ په اړیکو بد اغیز وکړي. تفصیل سراج ظهیر نه.
اسلام آباد کې د خالی په مازیګر ناوخته خبری غونډې ته خپل وینا کې د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان وویل چې دا خبره ناسمه ده چې ایران په پاکستان کې د ترهګرو لپاره زمينه برابروي او د سہولتکار کردار ادا کوي. د نوموړي په وینا پاکستان غواړي چې د منطقې د پرمختګ او خوشحالۍ لپاره ګاونډیو ملکونو سره ښه تعلقات ولري او هم دې لړکې د ایران سره خپلو تعلقاتو ته ډېر اهمیت ورکوي. او د ایراني صدر پاکستان ته له دورې وروسته پاکستان کې یو ښه تاثر راغلی وو، خو په رسنیو کې د هندي جاسوس معامله له ایران سره د تړلو وروسته یو بد تاثر نړۍ ته وړاندې شو. نوموړي زیاته کړه،
ایران تو وہ ملک ہے جس نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا.
دی وی ایران خو هغه ملک دی چې په هر مشکل وخت کې د پاکستان ملګرتیا کړې ده. نو زه د دې خبري غونډې په ذریعه خاص کوم چې دا تاثر نړۍ ته مو ورکوي چې ایران د پاکستان پر ضد سہولت کار دی، نو باید چې له دې ځان وژغورل شي. د ایران د صدر دراتګ نه رستو کوم خسروتي حال چې محسوسه دو او هیله وچه د پاکستان او ایران تعلقات به نور خشي خو د دې بحث لوجه دې ته سخت زیان رسیدلې دي. زه دا ویل غواړم چې د پاکستان او ایران ولسونه له یو بل سره مینه کوي او غواړي چې تعلقات نور خشي او چې کومه د هندوستان د جاسوس معامله ده هغه به منطقي انجام ته رسولی شي. خو دغه مسله د هندوستان سره ده، دا مسله د ایران سره نه ده. کله چې مشال ریډیو په دې اړه په اسلام آباد کې د بهرنو او سیاسي چارو تجزیه کار سلیم احمد نو پوښتل، نو هغه وی
ایران سره او د سعودي عرب دواړه داسې ملکونه دي چې د پاکستان په خارجي پالیسۍ کې ډېر زیات اهمیت دی. هغه که سعودي عرب شته د هغوی سره زموږ ډېر زیات اکنامیک انټرسټ چې وي نو هغه وابسته دي. دغه شان که تاسو ایران ته وګورئ نو ایران چې دی هغه بیا په دې وجه باندې زیات اهم دی چې هغه زموږ په ګاونډ کې دی او هغه هم چې دی نو اکنامیکلي موږ ته ډېر زیات فایده رسوونکی ملک دی.
یاد دې وي چې د چودري نثار علي خان دا بیان په داسې وخت کې راغی چې د پاکستان پر رسنیو کې بحث روان دی چې د هندي اعلی افسر په پاکستان کې د جاسوسۍ پر شا د ایران لاس دی او ایران د خلکو ته مرستې ورکوي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی درنګ سات کې پښتونخوا کې یو نیمه بجه کیدونکې ده. د انیس اجمل نه د خبرونو لنډې دورو.
د قبایلی سیمو د ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیه وایي چې د فاټا د اصلاحاتو په اړه د وزیر اعظم لخوا د جوړ شوې کمیټې د سبا غونډې پر مهال به احتجاج کوي. پرون په پېښور کې د خبري غونډې وروسته د یاد اتحادیې مشر نثار مومن مشال ریډیو ته وویل چې باید په دې کمیټې کې قبایلو ته هم نمایندګي ورکړل شي. د پاکستان پوځ مشر د پوځي عملیاتو له وجې د قبایلی سیمو نه د بې کوره شوو خلکو د زر تر زره د واپسۍ او د خیبر پښتونخوا فاټا ترمنځ په پولو د څارنې نظام نور پیاوړي کولو لپاره هدایات جاري کړي دي. د پاکستان فوج د عامه اړیکو څانګې ISPR ویلي دي د پوځ مشر د خبرې پرون په پېښور کې د اپکس کمیټې د غونډې پر مهال کړي دي. د خیبر پښتونخوا په اسمبلې کې خزینه غړو د ښځو د حقونو او ستونزو د هوارولو په هدف یوه کابینه جوړه کړې ده. د یادې کابینې مشرې میراج همایون مشال ریډیو ته وویل چې د ښځو د کابینې لومړۍ غونډه به په خیبر پښتونخوا کې د کورنۍ تشدد د مخنیوي د قانون د مسودې په اړه وي. د خیبر پښتونخوا د سوازنې خلک وایي باید مرکزی حکومت په مالکن ډیویژن د ټیکسونو لګولو پریکړه بیرته واخلي. تېره ورځ په مینګوره کې د ضلع د ټولو سیاسي ګوندونو د یوې غونډې پر مهال ځینو خلکو وویل چې دا سوات ولس ته له وړاندې نه د بد امنۍ پوځي عملیاتو د سیلابونو له وجې ډېر زیانونه رسېدلي، اوس به د ټیکسونو له لارې د خلکو معیشت نورم خراب شي. په آذربایجان کې په نارم سیمه نګرنو کراباغ کې د درنو جګړو خبرونه دي. په کراباغ کې د دفاع وزارت ویلي دي چې په دې جګړو کې دولس سرتېري وژل شوي دي. د ارمینیا ولسمشر بیا ویلي دي چې په یاده پیښه کې د ارمینیا سره تعلق لرونکي 13 سرتېري وژل شوي دي. د امریکا د ولسمشر د انتخاباتو لپاره د ریپبلیکن ګوند کاندي ډونلډ ټرمپ یو ځل بیا پر نیټو خپلې نیوکې تکرار کړې. ویو ویل داتشتو هیوادونو دا سازمان نور د کار جوګه نه دی. ډونلډ ټرمپ پرون په ویسکونسن کې دا خبرې کړې دي او ټاکل شوی ده چې د بروسلز نړیوال هوایي ډګر نن به په جزوي ډول د مسافرو لپاره بیرته پرانستل شي. د هوایي ډګر شاوخوا لس ورځې وړاندې له دوو ځان وژونکو چاودنو وروسته تړل شوی و.
اوریدونکو انیس اجمل وا چې د یوې نیمې بجې د خبرونو لنډیزې وړاندې کولو او اوس د پاکستان نه خبرو شو د ځینو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي احمد الله وړاندې کوي.
دنیا ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې امریکا صدر باراک اوباما د واشنگټن کې د جوهري سکیورټی سرمشریز کانفرنس ته خپله وینا کې وویل چې نړۍ د خپل ایټمي وسله د داعش نه محفوظ وساتي. که دا وسله د هغوی لاسونو ته ورسېدا نو په لویه پیمانه به تباهي خوره کړي. ورځپاڼه لیکي چې دا وخت په نړۍ کې 2000 ټنه جوهري مواد موجود دي او د برسلز چاودنو وروسته دا انکشاف شوی و چې وسلوالو د برسلز سره نږدې تهان جوهري پلانټ نه ایټمي مواد پټولو کوشش کړی و. ورځپاڼه لیکي که نړۍ د ایټمي وسلې خاتمه غواړي نو دې لړکې امریکا دې پیل وکړي او خپل وسله دې ختمه کړي. ورځپاڼه اخیره کې لیکي چې پاکستان کې د توانایي د بحران خاتمې زری او صنعتي شعبو ته ترقی ورکولو او طبي مقصدونو لپاره پاکستان ته د جوهري ټکنالوژۍ ضرورت دی. نو مختصر دا چې د پاکستان جوهري وسله د جاریت لپاره نه بلکې د دفاع لپاره ده او دې سره سره د ایټم پرم نه استعمال د اولس د ترقی او اقتصادي ضرورتونو لپاره هم ضروري دی. جنگ ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې ملک کې د تعلیم شرح زیاتولو او ماشومانو ته د سکول ته د تللو سهولت او داخله ورکولو لړ کې په تیرو وختونو کې څو څو وارې د وفاقي او صوبایي حکومتونو لخوا اعلانونه خو وکړی شول، خو بدقسمتۍ نه په دغه اعلانونو سنجیدګۍ سره عمل درآمد ونه کړی شو، چې له وجې په ملک کې په لکونو ماشومان د تعلیم څخه محروم دي. ورځپاڼه لیکي چې موجوده وفاقي او صوبایي حکومتونو د تعلیم شرح زیاتولو لپاره ګامونه پورته کړي دي او ماشومانو ته د مفت تعلیم سره سره کتابونه هم ورکوي. خو دا به راتلونکي وخت کې معلومیږي چې د حکومت دا کوشش تر کوم حده کامیابیږي. ورځپاڼه لیکي چې دا وخت په پاکستان کې د تعلیم شرح ډیره کمه ده او د ملګرو ملتونو د راپور تر مخه د نړۍ په ملکونو کې پاکستان په 160 نمبر دی او د تعلیم شرح په کې 55% ده. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې ضرورت د دې خبرې دی چې ملک کې د تعلیم شرح زیاتولو لپاره د صرف د اعلانونو پر ځای کوټلي ګامونه پورته کړی شي او د هر ماشوم سکول ته تلل یقیني کړی شي، نو هغه ورځ لرې نه ده چې په پاکستان کې به هم د تعلیم شرح زیاته شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې د بی پولي خبريالانو سازمان وایي په پاکستان کې رسنۍ له جدي ګواښونو سره مخ دي. که څه هم د پاکستان وزیراعظم خبريالانو ته د تحفظ ورکولو ژمنه کړې وه، خو وسلوال خبريالانو ته دړکې ورکوي او پر حملې هم کوي. بلخوا د کرکټ لوبې یوې ویبپاڼې کرک انفو وایي چې پاکستان د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ټاکل شوې دوره د خراب امنیتي حالاتو له وجې منسوخه کړې ده. د دغو دواړو مقالو مهمې برخې له ګولایا زاورو.
د بیپولو خبريالانو نړیوال سازمان په خپل ویبپاڼه په یو مقاله کې لیکي چې په پاکستان کې روان د تشدد په پیښو کې رسنۍ له ډیرو خطرو سره مخ دي. په دې رسو کې د پاکستاني طالبانو یو ویان احسان الله احسان په ټوټر پاڼه لیکلی وو چې په دې جنگ کې به د ټولو وار راځي او په ځانګړي توګه د پاکستان غلام میډیا به هم په نخه کیږي او د دې لپاره د مناسب وخت انتظار کوي. د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې په لاهور کې د عیسایانو د اختر په ورځ د ځانمرګې برید ذمواري اخستو وروسته رسنیو ته دړکه ورکړې وه چې دوی به په نخه کوي. د بیپولي خبريالانو سازمان وایي چې په پاکستان کې ترهګرو لخوا رسنو ته دړکې ورکول نوې خبره نه ده. دغه سازمان دوه کاله وړاندې د پاکستان وزیر اعظم سره په ملاقات کې د خبريالانو اندېښنې وړاندې کړې وې او نواز شریف ژمنه کړې وه چې د خبريالانو تحفظ لپاره به هر ممکن ګامونه پورته کوي. خو په دې اونۍ کې دغه سازمان په پاکستان کې له دریو خبريالانو سره خبرې کړې چې د دوی په خبره هر یو ګواښ جدي اخلي. خبريال اقبال خټک وایي چې په هغه هیواد کې خبريالان ځکه هر دړکه سنجیدګۍ سره اخلي چې هغه خلک زیان هم رسولی شي. یو بل خبريال حامد میر چې په 2012 او 2014 کال کې پرې قاتلانه حمله شوې وي، سازمان ته ویلي دي چې رسنۍ هر وخت ګواښ سره مخ دي او هر یو دړکه ډیر زیاته جدي اخلي. حمید میر وایي چې په 2014 کال کې پاکستانی طالبانو رسنیو ته یو فهرست استولی وو چې دغه کسان به په نخه کوي او له هغې وروسته د رسنیو زیاتره دفترونه په نخه کړل شوي دي. د بیپولي خبريالانو سازمان د یوې څېړنې حواله ورکوي او وایي چې په پاکستان کې نه یوازې ترهګر، جرائم پیشه او شتمن خلک بلکې سیاستوالان، فوج او استخباراتي ادارې هم رسنیو ته دړکې ورکوي. سازمان د خبريال حمید میر په حواله لیکي چې ریاستي او غیر ریاستي عناصر غواړي چې د هغوی په خوخه کار وکړي او کچر انکار کوي نو بیا پرې حمله کوي. بلخوا د کرکټ لوبي مشهوري ویبپاڼې ESPN کرک انفو په یوه مقاله کې لیکلي دي چې پاکستان ته د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې ټاکل شوی سفر منسوخ کړل شوی دی. دا لوبي په لاهور کې د ځانمرګې برید وروسته منسوخ کړل شوی دی. د دې ترڅنګ د کینیا د ښځو کرکټ لوبډلې سفر هم د امنیتي صورتحال له وجې منسوخ کړل شوی دی. د پاکستان د کرکټ بورډ ویان امجد بټي اسوسییټډ پرس اژانس ته ویلي وو چې دوی به بیا هم د افغانستان د کرکټ بورډ له چارواکو سره پر دې موضوع خبرې وکړي، خو د اوس لپاره په پاکستان کې د خراب امنیتي صورتحال له وجې دغه لوبي نشي ترسره کولی. د پاکستان کرکټ بورډ مخکې ویلي وو چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به په لاهور او کراچۍ کې د درې یو ورځنیو او د پاکستان له الف ټیم سره د یوې څلور ورځنۍ لوبې لپاره ورو غواړي. کرک انفو ویبپاڼه وایي چې افغانستان لومړۍ نړیواله لوبډله وه چې په 2011 کال کې د پاکستان دوره کړې وه. په 2009 کال کې د سریلنکا پر لوبډلې تر برید وروسته د کرکټ نړیوالو ټیمونو پاکستان ته د تګ نه انکار کړی وو او له هغه وخته د پاکستان ټول لوبې په نورو ځایونو کې کېدې، خو تیر کال زیمبابوې لوبډلې د سخت امنیت سار لاندې د پاکستان سفر کړی وو.
دا مشال ریډیو دا.
ا
اوریدن کو ستاسو پام یو نړیوال موضوع تر ګرځو. د آذربایجان په لانجمن سیمه نوګورنو کراباخ کې سخت جګړه پیل شوې ده. آذربایجان او ارمنستان دواړه پر یو بل د جګړې د پیلولو تور پورې کوي. راپورونه وایي چې تر اوسه له دواړو لورو شاوخوا شل سرتیري او یو شمیر ملکیان وژل شوي دي. روس پر دواړو هیوادونو غږ کړی دی چې له زغم کار واخلي. رضوان مراد په دې اړه د مشال ریډیو د خبر د څانګې راپور وړاندې کوي.
د ارمنستان پوځوي آذري ځواکونو چې په هلیکوپترونو او ټانکونو سنبالو په نوګورنو کراباخ کې پراخ برید پیل کړ، خو آذري ځواکونه وایي لومړی د ارمنستان پوځ پر دوی حمله وکړه. نوګورنو کراباخ د آذربایجان په داخل کې سیمه ده، خو اوسیدونکي او چارواکي ارمنیان دي. د آذربایجان د دفاع وزارت وایي د دوی دولس سرتیري تر اوسه په دې جګړه کې وژل شوي دي. د ارمنستان ولسمشر بیا وایي چې اتلس ارمنی نژاده سرتیري د آذري ځواکونو په برید کې وژل شوي دي. دغه راز د جګړې لسیمې رپورټونه وایي چې د یو ماشوم په ګډون دوه ملکي وګړي هم په روانه جګړه کې مړه شوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پر دواړو هیوادونو غږ کړی چې له زغم کار واخلي او په فوري ډول جګړه ودروي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت وایندې ماریا زخروا وویل دا وایي موږ پر دواړو خواوو غږ کوو چې له زغم کار واخلي او په فوري ډول اوربند وکړي. روسیه په دې اړه له مخه له خپلو شریکانو سره سلا مشورې پیل کړي دي. د دې سلا مشورو هدف د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د کړکیچ د پراخېدو مخنیوی دی. په همدې حال کې د ارمنستان ولسمشر پر متحده ایالاتو، فرانسې او روسیې غږ کړی دی چې د روانې جګړې د بندولو لپاره دې منځګړتوب وکړي. دا له 1994 کال را په دې خوا د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د نوګورنو کراباخ پر سر د جګړې له اوربند وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ لومړنی لوی پوځي ټکر دی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. اکونومست مجلې په پاکستان کې په سخت دریځه مقاله لیکلې. په مقاله کې راغلي چې د ترهګرو په وړاندې یو شان پالیسي نه خپلول د دې سبب شوی چې پاکستان او سیمه کې بې امنی روانه پاتې شي. د لیکوال په خبره پاکستان باید نه یوازې د ترهګرو په وړاندې سخت ګامونه واخلي، بلکې د سخت دریځه فکر د ختمولو لپاره هم پوره کار وکړي. بشیر غواخ د دې مقالې غټ ټکی درته وایي.
اکانومست مجله لیکي چې په دې روسو کې د پنجاب په لاهور کې شوی برید له دې کبله هم ډیر اهمیت درلود چې دغه ښار د اوسني وزیر اعظم نواز شریف د سیاسي قوت مرکز دی. دا برید په داسې مهال وشو چې اسلام آباد کې د ممتاز قادری پلویانو د پارلمنت مخې ته مظاهره او ناسته روانه ساتلې وه. قادری د پنجاب گورنر سلمان تاثیر ساتونکي یا باډي ګارډ وو، خو هغه په رڼا ورځ په دې تور وواژه چې د ده په ګمان د اسلام سپکاوی یې کړی و. قادری په دغه جرم کې پانسی شو. اکانومست مجلې لیکلی چې د ممتاز قادری د مرګ په 40مه ورځ یا 40مه اسلام آباد کې دغه په ملاتړ په زرګونه کسان راجمع شوي وو. په مقاله کې راغلی چې پاکستان کې سخت دریځي نوې خبره نه ده. په 1998 کلونو کې دغه مهال د حکمران جنرال ضیاءالحق په هڅونه له سعودي عرب څخه د مدرسو جوړولو لپاره ډېرې پیسې راغلې. د لیکوال په خبره ضیاءالحق اسلامي توپ د خپل حکومت مهمه ایجنډا ګڼله. اوس پاکستان کې خواوشا څلیر زره مدرسې رشته دي چې لږ تر لږه 2 میلیونه هلکان پکې سبق وایي. اکانومست مجلې لیکلي چې په دې 2 میلیونو کې اکثره یې د سخت دریځه دیوبندي فکر سره تعلق لري چې د سعودي عرب د وهابیت په شان دی. د پاکستان علما کونسل مشر مولانا طاهر اشرفی مجلې ته ویلي چې د مدرسو 80% زده کوونکي په ترهګرۍ یا د ترهګرۍ په روزنه کې ښکېل نه دي، خو نوموړي د باقی پاتو 40% په اړه څه نه دی ویلي. په مقاله کې راغلي چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI ځینې غړي لا هم تشدد پیدا کوونکي جهادي ګروپونه د افغانستان او هندوستان په وړاندې کارولو لپاره مهم بولي. د لیکوال په خبره پاکستان په بیلابیلو ډلو کې فرق کوي. مثلا د حقانی ډله، لشکرې طیبه او ځینې نور وسلوال د پاکستانی طالبانو په شان نه بولي. د وسلوالو ترمنځ فرق کول او د هغوی په وړاندې د ځپلو یو شان پالیسي نه خپلول د ترهګرې په وړاندې د اسلام آباد جګړه کمزور کوي. اکانومست مجله لیکي چې پاکستان په دې وروستیو کې د ترهګرو په وړاندې ځینې پر ځای کاروایانې کړي دي، خو د سخت دریځۍ د ختمولو لپاره باید لا نور ډېر کار وکړي. د لیکوال په وینا په دې تړاو په مخ کې پرته لار ستونزمنه ده، خو پاکستان که وغواړي نو تک پې اسانه ده.
روزن کو ستاسو پام یو بل موضوع ترا ګرځوم. نیویورک ټایمز رسپانی په پنجاب اسمبلی کې د خزو تحفظ د قانون پر منځوري دلو د زیرو مذهبي او سیاسي ګوندونو په تنقید یو مقاله خبره کړې ده. رسپانی لیکي د هیواد مذهبي جماعتونو د خزو تحفظ د قانون غیر شرعي بللې وای چې حکومت دې په دې معاملات ندرسانی وکړي. ورسپانه لیکي اسلامي نظریاتي کونسل چې دغه قانون ردوي او د اسلام منافی بولي مخکې یې له کموم رجینکو سره د سړو ودونه روا ګرځولي دي. د مقالې مهم ټکي ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز رسپانډه لیکي په دې وروستو کې په پنجاب اسمبلی کې د ښځو تحفظ قانون منظور شو چې له مخې یو خاوند پر ښځې تشدد نشي کولی او که داسې وکړي نو له سزا سره به مخامخ وي چې کېدی شي کور پرېښودلو ته هم مجبور کړل شي. په دغه قانون کې د یوې ټلیفوني رابطې یا هاټ لاین جوړولو هم ویل شوي دي چې ښځې د تشدد رپورټ کولی شي. رسپانډه لیکي په پاکستان کې د ډېرو زیاتو مذهبي او سیاسي ګوندونو دغه قانون غیر شرعي بللې او دا یو هڅه ګڼلې چې له پاکستانه یو سیکولر هیواد جوړ شي او خاندانی نظام ګډوډ کړي. دوی دړکه ورکړي که حکومت له دغه قانونه په شا نه شو نو په احتجاج به لاس پورې کړي. رسپانه د دوی د سوچ تر شا دا منطق بیانوي چې په کوڅه کې سوکو وژنې نو دا مجرمانه حمله ده، خو که د کور په چار دیواري کې داسې وکړي نو تحفظ درته حاصل دی. که یو پردی سړی ووژنې نو دا قتل دی، خو که خپله خور ووژنې نو دا د ناموس دفاع ده. د رسپانې په خبره یوازې مخالف ګوندونه د دغه قانون مخالفت نه کوي، بلکې اسلامي نظریاتي کونسل چې حکومت ته د قوانینو د شرعي او یا غیر شرعي کېدو په اړه مشورې ورکوي دغه قانون یې د مذهب او کلتور خلاف ګرځولې دي. رسپانه لیکي که وکتل شي نو دغه شورا مخکې کم عمر جینکو سره د سړو واده روا ګرځولې، سړی له ښځې نه د دویم یا دریم واده کولو په اړه له تپوس کولو نه مبارک کړي او ښځو ته یې ناممکنه کړي چې ورباندې جنسي تیری ثابت کړي. رسپانه لیکي په هیواد کې ځینې کسان د دغه شورا پر غړو تنقید کوي، خو په اصل کې داسې ښکاري چې دوی په پاکستان کې په عمومي ډول د سړو هغو اندېښنو ته آواز ورکول غواړي چې ګواکې ښځې یې له کنټروله بهر وتې دي. رسپانه لیکي په دغه هیواد کې چې مخکې ډېرې کمې ښځې یوازې په څو شوبو کې راوتې وې، اوس په هر میدان کې مخې ته راغلي دي، که هغه جهاز چلول وي، که غره ته ختل وي، پولیس څوکې وي، د کمپنیو مشري وي، او که د آسکر او نوبل جایزې ګټل وي. رسپانه لیکي یوازې په ملایانو او مفتیانو تور لګول سم نه دي، بلکې له ښځو سره د کرکې او نفرت رویه تر مذهبه هم زړه ده. هغه خلک چې کله جومات په سترګو نه وي لیدلې، له خپلو ښځو سره ناروا سلوک کوي او د حیواناتو په شان یې ګڼي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
منګل ته دی چې کومې به هم
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو دا خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 نه تر ماښام تر شپږو پورې نه خپنی غوړی. د دې ترڅنګ زموږ دا خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شئ. اوس وخت راغلی دی د ونې د خبرونه د تړون خبرونه کې هر ونې زموږ همکار بوریوال کاکړ تاسو د پاره د پښتون افغان وطن د بیلابیلو خارونو تعارف راغونډي او په دغه خارونو کې کوم وتلي شخصیتونه دي داغي تعارف درته کوي. دا خبرونه تاسو یو وار مخکې اوریدلی ده، نو راځئ چې وورو تړون.
د مشال ریډیو د اونیزي خبرونې تړون اوریدونکو زه بوریوال کاکړ مو په دې خبرونه کې هر کله کوم. د خبرونه د خبر پښتونخوا د بونو سیمې پاړه ده. د خبرونې په پایل کې به درته د بونو جغرافیه در وپیژنو، بیا به د دې سیمې د ولس د ژوند جواک پاړه واوري، ورپسې هلته د میرمنو ژوند ته کتنه کوو، د دې سیمې د قدرتي زیرمو پیداوار او روزګار پاړه مهم معلومات راغونډ کړي، او په پای کې به د دې سیمې د ځینو نومیالیو شخصیتونو پاړه واوري. درنو اوریدونکو، تر ټولو وړاندې به په دې اړه معلومات ترلاسه کړو چې بنو چیرې ده او په شاوخوا کې کومې سیمې پرتې دي. د دې سیمې لیکوال او ښوونکی غلام نواز د بنو پر جغرافیا رڼا اچوي.
د بنو په مشرق کې ورته لکی ډیسټریکټ لکی، او جنوب او شمال کې کوم ده ورته کرک
او جنوبن ورته دی ټانک یو سرا دا جنډولا علاقہ او مغرب ته ټوکل شمالی وزیرستان سرا او سرا سل تل او سرا به مخکې پر کنار دی علاقہ ورته لینکونه دي.
له غلام نواز څخه مې وپوښتل چې په بنو کې د مرکزی شار ترڅنګ نور واړه شارګو ټیمستا او کنه، نو هغه وویل
نور سره شرمښت وړوکی شرمښت دی هغه کې مثلا نظم بازار کتی بینایلا غوریوالا پرانی بازارونه دی وړک وړک بازارونه شته پکې.
غلام نواز په بنو کې د میشتو قبیلو پاړه راته وویل چې هلته د ډیرو قبیلو خلک آباد دي.
زیادت کے فتح فلو بنوچی تھی بنوال چکن دی بنوزائی یا بنوچی اور دوام نمبر کے دیا تو کہ وزیر اور خطک یا مروت ڈاک سریت تو اور ٹوٹل اکثر دے بنوچے دی.
جوان جواک
د تړون خبرونه په دې برخه کې د بنو د خلکو پر ژوند جواک ژغیږو. د یادې سیمې ل لیکوال او څېړونکي ډاکټر محب وزیر څخه مې وپوښتل چې د سیمې خلک یې پر کوم موکو خوشحالي کوي. نوموړي وویل چې یو خو هلته د خوشحالۍ موقع محدود دي او بل اوس هغه هم اغیزمنې شوی دی.
زمونږ د خوشحالۍ موقع صرف یا خو اختر وي او یا بیا تشخادي وي، نه څوک د وادونو سالګرۍ لمانځي، نه څوک د ماشومانو سالګرۍ لمانځي، نه څوک په عقیقو، نه څوک په قرآن په ختم باندې خوشحالیا نه کوي، نه څوک د لمونځ په درېدو څوک بلا خلک را غواړي او خوشحالي وي. نو بس دا وادونه دي او بیا په وادونو کې هم خاص کر دے بنو سیٹی نہ چکے الگ باہر روزے ہو چے ایف آر بنو علاقے دی یا دے بنو سرا کلیوالے کمی جکتے علاقے دی پاگے کے خودی وا دن مغا خوش آلے ہم بلکل پا خیراتون بدل شوے پیزل سکالو راس خوب جاتا بشلو کالو تکریمان دام مودا چے کما دا دے راس بیخی و تروڑل شوا.
دا چی پخوا پا بنو کی دا خوش آلوی المانزولو انداز چو ڈاکٹر محب وزیری پا اڑوائی
اخترونو کے میلے کے دلے هر کلی کې یادې هر دوه درو کلی ترمنځ د بیا میلا وا او پاره کې بډولو نو واغې کې با هغه جنگولو درې ورځې د میلا وا سلور ورځې میلا دی او د ملکش در میلا دی د مشهور میلا وا دارنګ د جانی خېلو د منډې ډېر مشهور میلا وا دارنګ د دومیل د علاقې ډېر مشهور میلا وا هاوې د ډېر مشهور میلا وا درې مسلور مورزګ بیا بنو سیټی ته داخلا کراتلل او په بنو سیټی کې بولکا دولونا او دا اتانونا او چې وادونه چې کوم وادونو وخت لس پنځه لس ورځې وړاندې بده هر ما سوتن با تقریبا د تر د شپې نه وخت پورې د ټول کلی زنانا به راغوښتې او هغه به سرا د دول سندرې اتانونه به کېدل د زنانا وو او د سړو خو خیر په حجرو کې محفلونه ګرم وو پنځه لس ورځې بس چې واده وو نو هغه واده کې هم تماشې ډولکی په وادونو تګ د سندرو سره نن هغه څیز بیخي نشته دی.
نوموړي وویل په بنو کې د شادۍ او غم پر وخت د خلکو تګ راتګ ښه دود دی، خو د ده په وینا کله ناکله هلته د زیاتو خلکو ورتګ او پاتې کېدل د کوربنو لپاره ستونزې جوړوي.
غمونو کې مونږ ډېر ښه ملامال یو، خو غمونه داسې لمانځي چې د وادونو ته خادیو ته زمونږ د سیمې د خلکو تګ خال خال وي، خاص په کور نه چې یو سړی لاړو بس بیا کور بیا کیسه پوره شوه بیا رشتہ داری وشوه، خو غمونو ته هر سړی ځان رسوي. درې ورځې ناسته یې خامخا په مړي باندې د خپلو تربورانو د عزیزانو دا ورسره خامخا وي درې ورځو پورې، خو د مړي په کور باندې اور نه بلیږي د چم گوان د خلکو هغه ډوډۍ راوړل بیمار شي نو د هغه د پوښتنې دپاره د ډېر لرې لرې ځایونو نه خلک راځي.
محب وزیر په بنو کې د ناوړه دودونو په اړه وویل چې هلته د په ځانګړې توګه د میرمنو حقونو ته پام نه کېږي. ډاکټر محب وزیر د تیرو سویو او روانو بدامنیو له کبله د بنو پر ټولنیز ژوند د اغیز په اړه داسې وویل
ټولنیزو کیسو کې لکه مونږ اوس هم په ځمکو باندې د کشرانو په خبره د جرأت په حواله سره د زنانو د جرأت په حواله سره دارنګې زغم اوس هم هغه مسله شته دي چې زغم پچا کے نشتا نہ دے زنانہ ضرورت سے برداشت والی سی نہ دے کشر ضرورت سے برداشت والی سی اور نہ دے زمکو دے پارٹی پلانجو کی سو کے دے چار برداشت والی سی البتہ یو سی وہ سوچ سیاسی حوالے سر الگ دے خلق کے برداشت لگ لگ زبینم اور آگے وجوہات دادی سیاسی لحاظ سر دا خلق خلق اوپے جان دل ویلی دل
کورنے ژوند
د تړون خبرونی په دې برخه کې په بنو کې د میرمنو ژوند ته کتنه کوو. په بنو کې د میرمنو د حقونو لپاره لا کارکونکو هما ارشاد څخه میو پښتل چې دوی په خپل سیمه کې د میرمنو ژوند ته څنګه ګوري. نو موږ وویل
لکه شهري لکه دې باندې سيتي د بازار اس پاس نشته لکه دې اشه خوشاله لکه څنګه چې شهري کې دې ایجوکیټډ تل مفتادي او هغه نه علاوه خپل مشکل خپل حقوق یې اورته پاتل ده خو چې کوم کلی او دې سیمه دې کلی لا دې هغه شي نه دې تعلیم شته دا نو چې اف یا ډیر خاندان لسی دې چې اتا اشره کوي ذات مسته تعلیم حاصلوله ظاهر دې یو څه تعلیم مفتاني خپل حقوق بالکل نه حاصلوله خاصره دې حاصل خپل مرزي بن نه وټه چول شي ډیر ایسی جیسے شدشتہ کہ ایسے شناختی کارڈ نشتہ تعلیم نشتہ بچیوں نے ایسے خپل کیر سے سلسلے حق نشتہ دا
نموڑی وویل چی پا بنو کی اوسم نارینا پر میرمنو تشدد کوی او دا ہاوی خبری تغوش نہ نیسے
بلکل کی تشدد کی جی خود خلق چونکہ انا مسئلہ جوڑا کی حیاء غنا دیر شدد دا تشدد شایلی نشی لیکن وچی یہ پرائیویٹ سوشل سیکٹر سے چار کہوں میں نے دغه باندې چار کول لگا یی اس لري زیات کې سینما کې تر اوغلن چې هغه وایلن شو ته شدود شو او اس یې لغه دا خو شهري لکه شي چې زه ولالي شي د زیږی سړیون چې دین دی هغه یاد بل شو زه کای شو سره نه مانی یا هغه چیر مې خو خدمات نه کای او سره نه مانی د څه شي شي سړی یې د تکات استعمال کوي هغه سلوک ورکی او یا هغه څه شدود پکای
هما ارشاد حالت د میرمنو پوړاندې د ناوړه ریواجونو د سیادونه وکړه
خو دا ریواج چې موږ په لاله کې شوې چې کېږي هغه بدل بومي ورکړي کنه هغه نو ورته څه ځاو کې دی ورته څه ځاو کې دی چې هغه څه مسله وي شو سره انډرستانډینګ یې نشي جوړي هغه څه چې نه مسله مسایل جوړ شي دا هغه څه چې موږ یو سړی وایي یا کېر نه بار شړی یا کلو کوي دا بل څه ژوند دی هغه ډیره متاثر شي باوجود دې چې دې څه کاور نه لہذا به یو غلط رسم دا چې دا ختم شي چې د شوې په بدل شي ورګي بیا بل څه خبره وي چې باندې چې دا چې صاحب چې خل
هما ارشاد ویل پښتانه باید میرمنو ته په شس ترګو ګوري او هغوی ته خپل حقونه ورکړي د دې په وینا په ځانګړي توګه پښتانه باید په خپل لونو او خويندو تعلیم وکړي
د دې سیمې ګټه وټه
د بنو کالج استاد پروفیسر عنایت ګل وویل د دوی سیمه قدرتي زیرمې لري خو د پښتنو د نورو سیمو غوندې شای پراخې نه وي
بنو شي خو د افر بنو دی کنه واغا سے دایوا مخش سرویس ہوئی ہے واغا مطابق تیلو دے گیسے زخائر دے فربنو کی ماں منخیل ایریا دو واغا سے موجود دی او یو دی کئی دکا دا وقتینے تیملے دکا سرے روپائی باورتے دکا سمارے میں دکا نوازرات ہندہ دا سارے قدیم آل پکے رامند سوی ہو
پروفیسر عنایت گل وویل چھے دا بونو سیمی دمزک سر خورا زرخیز دے دا دا پوینا دا دوی سیما یو شمیر میوی او سبزی کوی
بن خو زرخیز هم ځکه دوکنه ار نه مونه بوټي پکېسته غنم جوار او دا شوتل او دا شول دا رایس چې ورته دا فصلونه ډېر کرل کېږي پسې ورکمان شو دانې شوې کیلا دې بنو ډېره مسیره واوس خو کم څه دې خو هغه کرل شي دا الوکار دې امرود دې دا او بل دا انجیر ورته وای تدمیشت خلدار دې کې بنه ته خو ورته ویل شي دا دې بوګینه کرل شي دا په یو تعداد باندې دې
پروفیسر عنایت ګل په بنو کې د روزګار او د دې سیمې د بهر وتلو خلکو په اړه دا سیرت وویل
بنو خلک خپره نه کا کی خدا دکانداری دا بلا زمینداری دا خپره یار چا دمرا لاس پینزلس کینال مزه کوي کنه پاغه کی خپل زندگی مصرفوی او زون ته پیداوار ته کو یو خدا ترانسپورټ ته بلند خلک بل دغه عرب کیم غلف سکیم نه دغه عرب مله لگا سو سعودي عربیا او یو ای او د قطر بحرین مسقط او عمان په دې کې د مون خلک ډیر آباد دي.
نمیالی د دغه سیمه
شوونکی او لیکوال غلام نواز وویل په بنو کې هم د تاریخ په اوږدو کې داسې شخصیتونه زیږیدلي دي چې د یادونې او ستاینې وړ دي، خو د نوموړي په وینا په دوی کې داسې ډیر لږ دي چې په اړه یې معلومات په لاس کې لرو. غلام نواز د بنو د ځینو نومیالیو شخصیتونو په اړه داسې وویل:
کوم سړی و هغه حاجي مخې دلا سخان و د بنو نمور لیګر پاتې شوی دی، خو سیاسي سیاسي نه جنگو دی. هغه د سیکانو سره برتر تکارو تر ایک بار راسته، کله ایک بار راغی نو دوه سره سوله وکړه. دوم نمبر کې دیغه نه بعد پکې نور څه شخصیات ملکان شخصیت پکې راغلی دي. یو پکې د میرخلو رحمزاد خان دمساز خان ملک دمساز خان دی مکلی طرف نو دینه علاوه پکې نو د ملک حمید خان بلا کسان پکې راغلی دی. پکې پاتې شوی دی عمر شوی دی تک نه اوس دلته کمر طاهر کلاچوی شهر او ادب کې سرپراز خاطر او کا وفات پیارا او پکې غلای سې چې د بنو تاریخ کې لري او تاریخي کسان چې کوم نور پکې ډیر ادب ولې پکې.
د مشال رادیو د تړون خبرونه اوریدونکو تاسو د خیبر پښتونخوا د بنو پاړه معلومات اوریدل. له دې سره د خبرونه وخت پای ته رسیږي. راتلونکو اونۍ به بل پښتنه سیمه تاسو ته درپیژنو. اوس بوریوال کاکړ درڅخه اجازه غواړم. شو وخت ولرئ، خو د مشال ریډیو اوریدل مو هیر نسی.